مشال ریډیو ته ستړي مشي اوریدونکو د ماسپخین یو بجه شوې ده. نن د چهارشنبه ورځ او د 2018 کال د اگست 9مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې زل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو اونیس پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخنا خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سر ټکی. تر نا اهل اعلان کېدو وروسته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نو شریف د قافلې په شکل کې سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي. څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي او چین کې زلزلې ډېر زیان اړولی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نو شریف لواکا تر لری کېدو وروسته د بی قافلې په صورت کې نن د اسلام آباد څخه لاهور ته روان شوی دی. تمه ده چې هغه به د جمعې تر ورځې پورې لاهور ته ورسی او هلته به د هیواد له بیلابیلو برخو څخه ورغلو د خپل ګوند غړو ته تقریر وکړي. نو شریف د جولای په 28 تاریخ د سپریم کورټ لخوا نا اهل اعلان او د وزیر اعظم له دندې لیرې شو. دا کیس د پاناما لیکس په نامه یادیده او د وزیر اعظم نو شریف د کورنۍ د درغلۍ او څېړنې کوله. خو پر هغه تور پورې شو چې د خپل زوی په کمپنۍ کې د مقررې تنخواه په اړه د انتخاباتو کمیشن نو خبر کړی. د دې قافلې حفاظت لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د بلوچستان په سر خرکوټه کې پرون د اگست 8 تاریخ له دې عمله د تورې ورځ په توګه یاد شو چې تیر کال په همدې ورځ په یوه ځانمرګي برید کې 93 کسان ووژل شول. په دوی کې 56 وکیلان وو. بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اصغر خان چکزی چې ورور یې په دې برید کې وژل شوی وایي حکومت نه د دې برید په اړه سمې پلټنې وکړې او نه یې د امنیت لپاره څه ګامونه پورته کړل. هغه نن مشال ریډیو ته زیاته کړه.
د دې هغه ژغ د خلکو نو خوښ چې باید دلته میسنګ پرسنس پرچش کیږي، دلته مسخ شوه لاشونه پرچش غورځول کیږي، دا صوبه د خپل وسایلو د خپل آمدنی مالک ولې نه غورځول کیږي. کچیر دا یو هغه دهشتګردانو کړی چې موږ ټول د تباہی او د بربادی سره مخامخ کی. نو بیا خو په کار دا وي چې ریاست هغه قدمونه اخیستي ولی چې د دې ګلالی وکیلانو جنازې مرد قبرونه وای رسول دي پسونه پزرګونه خپل انجام ته رسولي ولی.
د دې برید ذمواري جماعت الاحرار ډلې منلې وو. د بلوچستان پولیسو پخوا ویلي وو چې د دې برید پلانونکی یې وژل دی. د پاکستان پوځ وایي نن سهار وختي په بره دیر کې څلور پوځیان ووژل شول. د پوځ د مطبوعاتو څانګې نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دا پوځیان په سلطان خیل دره کې د عملیاتو په مهال د وسلوالو تر برید لاندې راغلل. خبر پاڼه زیاتوي چې دغلته پټنځای کې یو ځانمرګي برید کوونکي په ځان پورې چاودیدونکي مواد وچول، یو ووجل شو او بل ژوندی ونیول شو. په وجل شو کې د دې عملیاتو مشري کوونکی میجر علي سلمان هم شامل دی. تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. په افغانستان کې طالبانو 215 هغه کسان خوشي کړي دي چې په لرې پرته شمالي سیمه کې د یو کلي څخه یرغمل کړي وو. د سرپل ولایت د گورنر یا ولی وان زبیولا امانی پرون ایف پی خبری اژانس ته ویلي چې د میرزا اولنګ سیمه نه د قامی مشرانو په منځګړتوب د ښځو او ماشومانو په ګډون دغه 215 وګړي خوشي شول. میرزا اولنګ د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې یو کلی دی. دلته د افغان چارواکو په وینا طالبانو د داعش وسلوالې ډلې سره په شریکه د اګست په 5 تاریخ 50 کسان ووژل او د برید وروسته یې د ځان سره 150 کورنۍ یرغمل کړي. د برید د امریکا، افغان چارواکو او ملګرو ملتونو په سختو ټکو کې غندلې دی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د فرانس پولیس وایي چې د پیرس ښار په شمال غربي برخه کې تر هغې وروسته امنیتي عملیات روان دي چې دغلته یو ګاډي 6 پوځیان زخمیان کړه. د پولیسو په وینا په زخمیانو کې 4 کسان سخت دي. دا پیښه نن سهار په 8 بجو شوې ده. د لیبالویس پیریت په نامه د سیمې ښاروال وایي چې دا ګاډي په قصدي ډول په دې پوځیانو خېجول شوی دی. دغه په وینا ګاډی د پیښې له ځایه تښتېدلې خو پولیسو څېړنې پیل کړې دي. د چین په جنوب لویدیځ کې وی سختې زلزلې د سیلانیانو په شمول 14 کسان ووژل. چارواکو ویلي 115 تنه نور ټپیان شوي هم دي. د زلزلې قوت د ریکټر په کچه 6.5 اټکل شوی دی. د شام پولی تنزدی په یو برید کې د عراقي شیعه ملیشي دیرش جنگیالي وژل شوی دی. د ایران په مرسته د کتیب سید شهدا په نوم دغه ملیشي پرون ویل چې په یو برید کې د دوی دیرش جنگیالي وژل او 15 نور ټپیان شول. د ډله د هغه ځواکونو یوه برخه ده چې د عراقي حکومت سره ملګری ده. د ملیشي لخوا تور پور شوی چې دا برید امریکایي هوایي ځواکونو کړی دی، خو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف چارواکو ویلي د دوی ځواکونه په دې برید کې لاس نه لري. عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل چې لومبۍ پلټنې ښیي چې د شیعه ملیشي پر ضد دغه برید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترسره کړی دی. شمالي کوریا وایي چې په آرام سمندرګي کې په امریکایي ګوام جزیره د برید لپاره د پلانونو کره جایزه اخلي. دا خبره وروسته له هغې مخې ته راغلي کله چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړه چې د پیانګ یانګ لخوا د هر ګواښ ځواب به په اور او قهر ورکړي. د شمالي کوریا د پوځ یو وایند نن سرکاري خبري اژانس ته په یو بیان کې ویلي چې کله ورته د هیواد مشر کیم جونګ اون اجازه ورکړي نو د ګوام جزیرې په لور د سټریټیجیک بیلیسټیک میزایل یو برید ترسره کولی شي. دې وایند زیاته کړې چې د برید مرام په ګوام کې د امریکا د سترو پوځي مرکزونو مخه نیول دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به له اسلام آباد زموږ همکار ربیع اکرم خان تاسو د موسم حال او د پیسو بیې وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.9 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ او په 1.38 روپۍ، یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.83 روپۍ. یو درهم په 28.95 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.25 روپۍ او په 28.40 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او په یو پاکستانی روپے 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا را پېښور کې د باران امکان دی او بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 10، بنو کې 10 او 10 او په کوټه کې 10 او 20 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په روان یو سات کې د دغه پروګرامونو تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان لری کړل شوی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي خپل سیاسي فعالیتونه به جاری ساتي. په دیر کې د پاکستان په وزه او د وسوالو ترمنځ یو انخته شوې ده. په کورم کې د پاړه چنار پیخې 200 متاثرینو ته مالی معاوضې ورکړل شوې دي.
ډاکټر سی مدن نور افیسر سی داور کې مصالح روالي دی ولینا غریبان خلک پاتې شي او موږ بھرپور کوشش کوم سم 289 کوم زخمیان دي په کور اړ یو سړي ته پیسې ملو شي.
په کوټه کې وکیلان وایي د تیر کال د 8 اگست متاثرینو ته لا هم انصاف نه دی ورکړل شوی.
د بد مرغه موږ د سپریم کورټ صدا ګیله لرو چې موږ وخلته انصاف د دې پر خپل چوکاټ باندې رسول وعده کړی ده، خو موږ په خپل د ټیم وکیلان د انصاف طلبګار یو.
او په سواد کې د سکولونو د ماشومانو د غیر نصابي هلو زلو تفصیل لرو.
مونږه ډاکټران را غوړو ټول ته ریکوست کړی چې راسو راشي او د ماشومان ته زموږ د کمې خبرې کم مهارتونه چې تاسو دي دا غي په بارک وته حوال باندې وسره خبرې وکړي.
د مشال سره باور تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف له واکل رکیدو ورستو نن له اسلام آباد لاهور ته ځي. پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته د وینا په وخت نواز شریف وویل اندې نه غواړي چې د وزیر اعظم چوکۍ بیا تر لاسه کړي، خو په پاکستان کې د قانون د حاکمیت یقیني کېدو لپاره خپل هلو ځلو ته دوام ورکوي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد رفعت انجم راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن د یو قافلې په شکل کې اسلام آباد نه لاهور ته روان دي. بلخوا په اسلام آباد کې نواز شریف په حمایت کې د پاکستان مسلم لیگ نون پلویان او د قومي او صوبائی سملو غړي اسلام آباد ته روان دي او د اسلام آباد دی چوک نبا نواز شریف د یو قافلې په شکل کې خپل خار لاهور ته روانيږي. نواز شریف به اسلام آباد پنجاب هاوس نه ڈی چوک پنڈے روات او بیا د مری روډ د لارې په جټي روډ لاهور ته ځي. د مدواد او دراپورونو تر مخه نواز شریف به ریلی ته په بیلابیل ځایونو کې خطاب هم کوي. د نواز شریف د هر کلی لپاره په لاهور کې هم د ګون کارکنانو تیاریاں کړي دي. د ترڅنګ نن په اسلام آباد کې خصوصي ټرافیکي او امنیتی پلان جوړ کړل شوی دی او د ریلی د سکیورټي لپاره 2000 نه زیات امنیتی اهلکاران پر ځای کړل شوی دي. واضح دی چې په 28 جولای د پاکستان سپریم کورټ پاناما اسنادو کیس د جی آئی ټی رپورټ په رڼا کې نواز شریف نه اهله ګرځولې وو چې د سرستو نوموړي د وزیر اعظم سوکینا استعفا ورکړه. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن د نهي یا سه شنبه په ورځ پاکستان مسلم لیگ نون ته نوټس جاری کړی چې د پولیټیکل پارټي آرډر 2002 تر لاندې یو نا اهله کس د پارټي مشر نشي پاتې کېدی نو باید ګوند یې بل مشر وټاکي او الیکشن کمیشن کې ډېر زر تر زره جواب جمع کړي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو، د پاکستان د پوځ ویان نن په یو بیان کې ویلي دي چې د بردیر په واړی سب ډیویژن کې د پوځي عملیاتو په وخت یو میجر په ګډون سلور امنیتی سرتیری وجل شو دي. د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلی ده. په دې اړه تفصیل د غلام غوث ناورو.
د پوځ د مطبوعاتي ادارې آی ایس پی ایل په بیان کې ویل شوی دي چې د بردیر په واړی سب ډیویژن کې په یو غرنۍ سیمه کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو سره په یو انخته کې د یو پوځي افسر په شمول سلور امنیتی سرتیری وژل شوی دی. د آی ایس پی آر د خبر تر مخه د امنیتی ځواکونو یوې ډلې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو په یو پټنځای چاپه ووهله او په دغه مهال په دغه پټنځای کې موجود یو ځانمرګي برید کوونکی ځان والوزولو او بل د امنیتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې وډزیدلو. د بردیر یو ځایي مشر پیرزاده د دغه پیخي او زی په اړه مشال ریډیو ته وویل:
زخمیان شوی دی، دغه پورا علاقه په سرچ اپریشن روان دی. ګوري چیرې نور دې څوک ملګري چرته پټ شوي یا سیم هغه لټون جاری دی.
د بردیر د واړی په دغه سیمه کې تر دې وړاندې د وسلوالو دا رقم پټن ځایونه او فعالیتونه په نظر نه دی راغلي، خو د بردیر په ډوګ دره، براول او میدان کې تر دې وړاندې د وسلوالو په ضد د پوځ عملیات هم ترسره شوي دي او په دغه سیمو کې د وسلوالو په ضد امن لښکرې هم جوړې کړې شوي دي. په بردیر کې د دغه پیخي ذمہواری تحریکی طالبان پاکستان قبول کړې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، په کورمه کې د پاړچینار پیښې 12 نور متاثرینو ته د معاوضې پیسې ورکړل شوې دي. تر اوسه 313 زخمیانو او 15 شپېتو د وژل شوو کورنو ته معاوضې ورکړل شوې دي. هلته لا هم یو شمېر کسان داسې دي چې د 28 جون په بمی چاودنو کې زخمیان شوي، خو لا هم ورسره مالی مرستې نه دي شوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا طارق اورکزی راکوي.
د کورمې په پاړه چینار کې د بامی چودنو په متاثره کورنیو کې د حکومت لخوا 80 لکه د مرستې روپۍ وویشل شوې. پولیټیکل انتظامیې تر مخه دغه مرسته د پیښې له 12 نورو زخمیانو سره د میډیکل بورډ لخوا نمونه له تصدیقېدو وروسته شوې ده. د کمپنسیشن سیل یا د معاوضې د ادارې مشر حشمت علي مشال لوډیو ته وایي په شپږ کسانو باندې مشتمل میډیکل بورډ چې پکې ډاکټران او د پولیټیکل انتظامیې مشران شامل دي، تر اوسه 213 د زخمیانو او 15 شپېته د مړو تصدیق ورته کړی دی. حشمت علي وایي پاړه چینار په پیښه کې هر هغه کس چې معمولی زخمی دی د مرستو په دې بهیر کې نه دی شامل.
میډیکل بورډ شې نه و دا دوی درې ورځې مخکې دوی میډیکل بورډ وشو نه هغه اسپیټال متعلق استرسوالو دی وجه نه دوی میډیکل بورډ لږ لیټ وشو. کنه تقریبا 40 کسان دي چې هغه میډیکل بورډ شې نه دی، ویبان میڈیکل بورڈ ڈکلیئر کوي چې دا ماینر دی کا
نوموړي په وینا د پیښې متاثره کورنیو ته د مړي په سر 10 لکه او زخمی په سر 15 لکه روپۍ ورکول کیږي. بلخوا د کامی اسمبلی غړی ساجد حسین توري وایي د پړه چینار پیښې یو شمېر زخمیان داسې دي چې له هغوی سره لا هم مرسته نه ده شوې. ساجد حسین توري وایي د پړه چینار په پیښه کې ټول 291 کسان زخمیان شوي دي. په کار ده چې یو هم له مرستو پاتې نه شي. د کامی اسمبلی غړی زیاتوي چې د پیښې متاثرینو لپاره د 2.5 کروڑ روپو یو غټ فنډ منظور شوی دی. نو بیا ولې له هغو کسانو سره مرسته نه کیږي کم چې معمولی زخمیان دي؟
ډاکټر شي مدلی نور افیسر شي دا ورکې مسالې روالي دی وجنه غریبان خلک پاتې شي. مونږ بھرپور کوشش کړې دي چې مدلی کم از کم 289 کوم زخمیان دي په کور اړ یو سړي ته پیسې ملو شي.
د کور مې سرخار په پړه چنار کې د جون پر 28 له توري مارکیټ سره نږدې پر لاپسې 2 بامي 14 شوي چې پکې عام وګړو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه. د هغو بامي 14 زمواري تحریک طالبان پاکستان انتقام وزیرستان او لشکر جنگوي العال مې منلې وه. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو پرون په بلوچستان کې د تیر کال د 8 اگست خونړۍ پیښې د قربانیانو چې د 55 وکیلانو او 2 خبریالانو په شمول 3 اویا تنه پکې وژل شوي وو. لومړی اتلین د حکومت او قانون پوهانو لخوا د تورې ورځې په توګه ولمانځل شو او په کوټه ښار کې مکمل کاربندیز وو. په دغه پیښه کې د وژل شو وکیلانو کورنۍ وایي تر اوسه د انصاف په تمه دي. په دې اړه نور تفصیل د کوټې نه بارکوال میاخیل راکوي.
د تیر 2014 میلادي کال د اگست پر 8 د کوټې په ملکی روغتون کې خونړی ځانمرګ برید 3 اویا تنه ووژل چې په هغوی کې 55 تنه مدافع وکیلان او قانون پوهان وو. پرون یې لومړی تلین د تورې ورځې په توګه ولمانځل سو. قانون پوهانو هم په محکمو کې قضایي څانګو ته له ورتګ بایکاټ کړی وو. عوامي نېشنل ګوند د کوټې په شمول د ایالت په ټولو پښتني سیمو کې کاربندیز اعلان کړی وو. ایالتي مشر اصغر خان اڅکزي هم د 8 اگست په پیښه کې ځوان ورور وکیل اصغر خان بایللی وو. آیا دغه مدافع وکیلان په څه جرم ووژل سول؟ اصغر خان وایي
د دې خلکو سره څه کوټو ته تکلیف ولو. د دې هغه ژغ د خلکو نه خوړ چې باید دلته میسنګ پرسنس پر چی کیږي، دلته مسخ شوه لاشونه پر چی غورځول کیږي، دا صوبه د خپل وسایلو د خپل آمدنی مالک ولې نه غورځول کیږي؟ کچیر دا یو هغه دهشتګردانو کړی چې موږ ټول د تبایو د بربادی سره مخامخ کی، نو بیا خو په کار دا وي چې ریاست هغه قدمونه اخیستي ولای چې د دې ګلالي وکیلانو جنازي موږ د قبرونو وې رسول دي په سونو په زرګونو خپل انجام ته رسول ولای.
د تیر کال د 8 اگست تر ځان وژن کې برید وروسته د پاکستان د سترې محکمې قاضي القضات له خپل جانب د دې پیښې د پلټنو امر صادر کړ او د قاضي فایز حساب په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړ چې په شاوخوا 2 میاشتو کې مفصل رپورټ وړاندې کړ او په هغه کې دا پیښه د امنیتي او استخباراتي ادارو غفلت وباله. مدافع وکیل نصیب الله ترین چې د تیر کال په پیښه کې ټپي سوی هم د دې رپورټ په اړه وایي
ډېر هر اړخیزه په زړه پورې رپورټ دی، خو بیرته هم د بده مرغه موږ د سپریم کورټ څخه دا ګیله لرو چې موږ وخلو ته انصاف د دې پر خپل چوکاټ باندې رسولو وعده کړې ده، خو موږ په خپل دا ټیم وکیلان د انصاف طلبګار یو چې هغه کمیشن رپورټ باندې د عمل درآمد کولو لپاره فیصله تر اوسه په انتظار ده چې سپریم کورټ باندې به کوي.
د پاکستان د سترې محکمې د قانون پوهانو د اتحادیې یوې مشرې او د بشري حقونو فعالې اسمه جهانګیر پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د 8 اگست د شهیدانو په یاد جوړې شوې غونډې ته وویل که په پاکستان کې ډیموکراسي ټینګه وي نو ترهګري به وده ونه کړي.
صحیح جمهوریت جو ہے وہ ایک ایسا
سم ڈیموکراسی و داس درملنه د چترهګری ورڅ خطرشتي خو پر کوم لور چې موږ روان یو ماته د امنیت نقش په نظر نه راځي، بلکې د وی ټوټې ټوټې ټولنې نقش په نظر راځي. موږ چې کومه خواته روان یو زپه کې پاکستان د پرمختګ په حال کې نه وینم، بلکې د پاکستان د خلکو د ژبو د تړلو یو پلان وینم
منسوبه نظر آتا ہے.
د 8 اگست په پیښه کې 2 خبریالان هم وژل سی وو چې یو پکې د ډان ټلویزیون کارکونکو محمود خان هم وو. همکار او د بیرو دفتر مشر سید علي شاه وایي د 8 اگست پیښه د ترهګرۍ په تاریخ کې ځکه تر ټولو لویه پیښه وه چې وایي د دې ایالت 55 مدافع وکیلان پکې ووژل سول.
دا د خپل نویت چې وه یوازنۍ واقع وه چې دومره زیات شمیر کې وکیلان په هغه کې شهیدان سو. جسټس قاضي فایز سا چې کوم رپورټ تیار کړي هغه رپورټ کې ډېرې کلیر خبرې شوي وې که پر هغه سفارشاتو عمل درآمد شوی وای نو د 24 اکتوبر د پولیس کیډټ چې کوم شهید سو هغه واقع به نه راتلی. زما په فکر سره د دې ترهګرۍ تر یو حده پورې مخنیوی مخنیوی کیدلی شو.
د اتم اگست د پیښو مسولیت جماعت الاحرار او داعش ډلې دواړو منلی وو. د بلوچستان امنیتي ادارو د تیر کال په اوږدو کې د دغو ډلو په وسلوالو پسې د پلټنې بېلابېل عملیات وکړل چې پکې پر مدافع وکیلانو د ځان وژونکي برید د تراهانو د نیولو او یوه د وژلو ادعا هم وکړه، خو په ستره محکمه کې د دې پیښې په قضیه کې تر اوسه چا ته هېڅ سزا نه ده اورول شوې. د پاکستان د سترې محکمې قاضي القضات ثاقب نثار هم د وکیلانو په یاد غونډې ته په وینا کې وویل، د ترهګرۍ په پیښو کې چې څه ناڅه کمی راغلی دا د مدافع وکیلانو د تیر کال قربانۍ دي. په ترهګرۍ کې تر څه حده کمی ضرور راغلې ده او دا د هغو قربانیو نتیجه ده چې زیاته برخه پکې د اتم اګست د مدافع وکیلانو ده. د انسان ژوند که وکیل وي، که ډاکټر وي او که د بل هر مسلک وي، زیات ارزښت لري او دا د حکومت دنده ده چې د خلکو ژوند وژغوري. که حکومت غفلت کوي نو هغه خلاف به موږ ډکوو. د اتم اګست د پیښې د قربانیانو په یاد پرون ماښام په بلوچستان اسمبلۍ، د بلوچستان په اعلی محکمه، د کوټې ښار په بېلابېلو ځایونو او د بلوچستان په نورو سیمو کې شمې هم بلې سوې.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو رازو یوې بلې موضوع ته. د پېښور ضلع انتظامی او د صحت اداره وایي چې د ډینګي ناروغۍ نسه کال پېښور کې یوازې یو تن مړ شوی دی. د ضلع انتظامی او د صحت ادارې چارواکو نن په یو ګډ خبري کانفرنس کې د ډینګي ناروغۍ په اړه تازه معلومات هم شریک کړل. له دې وړاندې خیبر ټیچینګ هسپتال په خپلو خبر پاڼو کې د یادې ناروغۍ له کبله د دریو کسانو د مړینې پخلی کړی وو. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه زلان یوسف زیرا کوي.
د پېښور ډیپټي کمشنر په دفتر کې د ضلعي انتظامیې او د صحت د ادارې د چارواکو په ګډه خبري غونډه کې ډایرکټر پبلک هیلت ډاکټر شاهین افریدی وویل چې سخت کال د ډینګي ناروغۍ له امله یوازې یوه 15 کلنه جینۍ مړه شوې ده، خو خیبر ټیچینګ هسپتال د ډینګي د درې ناروغانو د مړینې پخلی کړی دی. ډاکټر شاهین افریدی وایي چې د هسپتال چارواکو سره د خپل رپورټ د بیا پخلی په اړه خبرې اترې شوې دي. د نوموړي په وینا په تیرو دوو میاشتو کې پېښور کې د ډینګي د ناروغانو 215 سونه رپورٹ شوی دی چې ټول له تحقیق سیمې دی.
دا ما شي چې چرته موجود دی وایرس غیزی ته راورسه دو احتیاطي تدابیر نه دی شوی نو خوريږي. با چل تک ټیرونه پراته دي چتونو د پاسه ګند بلا سامان پروتي مونږه کاډ کا باډ واچو بارانو نو موسم دی الته وبو ودريږي وبو نکاسي د علاقې کې شتنه ده نو هغه په وجه دا د تحقیق په علاقې کې وشو. دا امکان په هر هغه علاقې کې موجود دی چې چرته کې دا ټول فیکٹرز موجود دي.
د تاکالو سیدونکو د نهه په سحر د ضلعي انتظامی او د صحت د ادارې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره چانو ویناوا چې حکومت نه خو د ډینګي جراثیم او ماشي د مخنیوي لپاره مناسب ګامونه پورته کړی دي او نه هم په هسپتالونو کې ناروغانو ته اسانتیاوي برابر دي. خو د پېښور ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم خبري غونډې ته وویل چې په تاکال سیمه کې د ډینګي ماشي تر ډېره حده قابو کړی دی.
انکی کمپلینٹس جو ہیں وہ جنرل نیچر کی کمپلینٹس ہیں.
د تاکال د خلکو شکایتونا د عام نوعیت دی، لکه دوی وای چې تاسو کوم سپری کوئ نو د هغه معیار خنه دی. موږ چې د ډینګي ماشو پر ضد کوم سپری کوو هغه د صحت نړیوالې ادارې له اړخه منل شوې ده. د دې خلکو دا خیال دی چې د سپری وی تیز وی نو سپری بخوي، خو داسې نه ده. موږ تر ډېر حده کامیاب شوي یو، ځکه چې اول د ورځې 50 او 60 کیسونه راتلل او پرون یوازې اته کیسه رپورٹ شوی دی، او دا په داسې حال کې ده چې خلک په خپل هیڅ احتیاطوم نه کوي.
اوس سچویشن میں آٹ ہوئے ہیں کہ آپ لوگ کوئی احتیاطی تدابیر نہیں کر رہے.
ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ شاہین افریدی وایي چې تر سو ټول اولس د ډینګي جراثیم د ختمون لپاره هڅې نوي کړي، نو یوازې د حکومت لپاره د یاد جراثیم ختمول ګران کار دی.
ماشینه بزان ساتي تازه وبو بودرې دوته نه پرېږدي دا چې چاټه او ګړی وی د دې په خوا کې وبن ولاړی وی زمنګ کورونو کې دا دی نه ولاړی کورونو کې ګندونه دن پرېږدي دا دی لکه بار او باسي او زاغه هغه د فل علاقې نه بار کی نو دا به د کمیونټی چې کله دا احتیاطي تدابیر کی الله به هغه د ډنګي نه خلاص.
د صحت د ادارې چارواکي وایي چې د ډنګي نه د اغیزمندو شو 215 کسانو د وینې نمونې د صحت قامي ادارې ته لیږلې دي، او د یاد ادارې په نتیجو کې امکان شته چې د ناروغانو شمیره لدې هم کم شي. زلان یوسف زئی، مشال ریڈیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو. د مشال ترڅنګ سه اوریدونکو د سواد سیدو شریف یوې سرکاري تعلیمي ادارې کې د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې تر سوري لاندې د سمر کیمپ په نوم تعلیمي هلې ځلې شروع شوې دي چې په کیس د کونکو ته د نصاب نه علاوه هم زده کړې ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان ناورو.
دغه درباب او تبلیغ د سیدو شریف شګی سرکاري سکول ماشومانو دی چې اوه ورځنۍ د سمر کیمپ په نوم جوړ کړی شوی هلو ځلو کې برخه اخلي. د سواد تعلیم محکمې مرستیال ډایرکټر محمد امین وایي چې دوی د سکول زده کوونکو کې اعتماد راوستلو او بیا عملی ژوند ته تیارولو لپاره دغه هلې ځلې شروع کړي دي چې پکې د کلتوري دستورو سره سره زده کوونکو ته پوهان هم رابلي.
دې مطلب دا دی چې ماشومان چې دي د راتلونکي پریکټیکل لایف لپاره تیار شي، ځکه چې د کتابونو نه دی راوځي دا د کتاب سره تعلق نه ساتي، دا پریکټیکل لایف دی. په دې کې موږ د پولیس کسان راغواړو، د ون ان ټو ټو کسان راغواړو، موږ ډاکټران راغواړو، ټولو ته ریکوست کړی چې راسو راشي او دې ماشومان ته زموږ دا کمی خبرې کم مهارتونه چې تاسو دي د هغې په باره کې ورته حوال باندې سره خبرې وکړي.
د لاهور څخه راغلی د ریاضی او ساینس پوهان استاد ودود احمد چې ماشومانو ته په ځانګړي انداز کې د ریاضی علم په عام ژوند کې د استعمال په اړه معلومات ورکوي وایي چې دغه د سرکاري سکولونو زده کوونکي هم ډیر تکړه دي، خو هم موقع ورته ورکول پکار دي. بالکل حیران نه یم چې دغه ماشومان به نن نه لس یا شل کاله وروسته ښه ډاکټران، تکړه انجینران دي او ډېر په ښه سوکو به ناست دي او دې نظام کې به بدلون راولي. ډېر تکړه ماشومان دي او دې کې څه شک نشته. هلو ځلو کې شامل ماشومان هم وایي چې دوی زده کړې هم وکړي او خوندونه هم واغستل.
زما نوم حق نواز دی، د 9th ایئر سټوډنټ یم. انجویمنت هم وکړه، ډېر ښه پوه شو او استادان هم ښه دي. لکه خو نه استاد راغلی جو لگ انٹرسٹ یو سره سوالات خپل خزور سره لګیری ګو ډاډ تپوس نشو بوله دونه تپوس کوله شو سر.
د سواد تعلیم محکمې چارواکو تر مخه د هلي زری به د سوال لسم اگست پوری دوام لري او پکې به زده کوونکو ته سیاسي، معاشي، کلتوري دستوري هم کیږي او نور بوهان به هم ورته د زده کړو لپاره رابلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د لاهور های کورټ کې د دوو وکیلانو لخوا په مارکیټ کې د مختلفو قسمونو د ښکلا د کریمونو په مخ د نقصاناتو د مخنیوي په اړه درخواست دایر کړل شوی دی. په دغه درخواست کې ویل شوی دی چې غیر تصدیق شوی کریمونو د استعمال له وجې نه یوازې په پاکستان بلکې بهر ملکونو کې ترې هم ښځې متاثر شوی دي او دغه د پاکستان د بدنامۍ سبب هم ګرځېږي. بلخوا ډاکټران دا هم وایي چې په دې کریمونو کې نقصاندہ مواد له وجې نه یوازې د ښځو بلکې د سړو د مخ سرمنې هم متاثر شوی دي. تفصیل د راویا اکرم خان ناورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې درخواست دایر کوونکي وکیل شمایل پراچو ویل چې د مختلفو کمپنیو لخوا جوړیدونکي دا د ښکلا کریمونه په مقامی بازارونو کې هم موجود دي او دا د برتانیې په شمول بهر ملکونو ته هم لیږل کیږي. د ده په وینا چې په دې کریمونو کې مرکري استعمالیږي کم چې د کینسر غوندې مرض سبب ګرځېدی شي او دې لړ کې غونډمل کې کیسونه هم رپورټ شوي دي.
دې لړ کې موږ مختلفو د څرمنو ډاکټرانو سره خبرې کړې دي چې دا کریمونه دي نو د هغې اثرات څه دي او دې نه علاوه موږ خپله د تحقیق ادارې پاکستان ساينټیفیک او انډستریل کې د مختلفو کریمونو تشخیص وکړو او د تشخیص پس هغوی وویل چې په دې کې مرکری کم استعمال دی نو هغه پکې ډیر زیات کارول کیږي او د دې د زیاتوالي له وجې اثرات یې منفي دي. ما په خپل درخواست کې همدا لیکلي چې د پاکستان د تحقیق ادارې دا هم ویلي چې د خپل کریمونو لپاره زموږ نښه نه استعمالوي، ولې تاسو زموږ معیار نه تر کم چې په کار وي.
نوموړي دا هم وویل چې د قوانینو د تحقیق او د معیار ساتلو ادارو باوجود تر اوسه دې لړکي کوټلي ګامونه نه دي اوچت کړی شوي. د سرمنې د ډاکټرانو په وینا چې په مارکیټ کې موجود په کریمونو کې نقصاندہ عناصر موجود وي او په دې فوري توګه بندیز لګېدل پکار دي. د پېښور سرکاري سیټي هسپتال ډاکټر رب نواز وایي چې په مارکیټ کې موجود د ښکلا کریمونو له وجې یو تن له خپل عمر زیات ښکاري او بل ورته په مخ ویښته هم زیاته وي. د ده په وینا د بیوټي پارلر فارموله کریمونه هم نقصان امکان ورکوي.
په یوه ګینټي کې کوم 20 مریضان ګورون 30 ګورون او 15 جنا کې خو بده تیراشي ځغه بده ګورن پر اندک کشه دا وین یوز کړي کله کله هم ترون ځان مو پیژ نومونه دا یوز کړي اوس مته مخده شي دي میکسیمم څه کوم مخونه خراب شي دي میکسیمم.
کله چې مشال ریډیو د پاکستان د تحقیق او د معیار ساتلو ادارو سره رابطه وکړه خبره ونه شوې. د رپورټون تر مخه چې د خلا د کریم استعمالونکي زیاتره غریبي کورنو سره تعلق لري او د لړکی سره معلومات هم نه لري. د روان کال په شروع کې د کراچۍ د ډاکټرانو لخوا په پریس کلب کې یو خبري غونډه شوې وه چې پکې د حکومت نه د کریمونو جوړولو پر ضد د کاروایي غوښتنه شوې وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجې شوې لړ خبرونه د بشیر ګواخ ناورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نور شریف لواکا تر لری کېدو وروسته د وی قافلې په شکل کې نن له اسلام آباد څخه لاهور ته روان شوې ده. تمه ده چې هغه د جمعې تر ورځې پورې لاهور ته ورسی ولته به خپل پلویانو ته وینا وکړي. د بلوچستان په سر خار کوټه کې پرون د اگست 7 تاریخ له دې عمله د تورې ورځ په توګه یاد شو چې تیر کال په همدې ورځ په یو ځانمر کې برید کې درې اویا کسان وژل شو. په دوی کې شپږ بندوس وکیلان وو. پرون وکیلانو او د سیاسي ګوندونو غړو له حکومت وغوښتل چې په صوبه کې د امنیت لپاره ګامونه واخلي. د پاکستان پوز په یو خبرپاڼه کې نن ویل چې نن سهار وختي په بره دیر کې څلور پوځیان وژل شوي دي. د پوز په وینا دغه پوځیان د عملیاتو په مهال وژل شول. تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. په افغانستان کې طالبانو 215 دیرش هغه کسان خوشي کړي دي چې د سریپول ولایت په یو کلی کې نیولي وو. د افغان چارواکو په وینا د میرزا اولنګ سیمینه د قومي مشرانو په منځګړتوب د خلک خوشي شوي دي. د فرانس پولیس وایي چې د پیرس ښار په شمال غربي برخه کې تر هغې وروسته امنیتي عملیات روان دي چې دغلته یو ګاډي شپږ پوځیان زخمیان کړل. د چارواکو په وینا دا یو قصدي عمل و او د ډرایور د نیولو هڅه کوي. د چین په جنوب لدوس کې وی سخت زلزلې د سیلانیانو په شمول ډیر لس کسان وژلي دي او چارواکي وایي چې 150 کسان زخمیان شوي هم دي. د شام پولیس ته نږدې په یو برید کې د عراقي شیعه ملیشي دیرش جنگیلي وژل شوي دي. د ایران په مرسته د کتیب سید شهدا په نوم دغه ملیشي تور لګولې چې د برید امریکایي هوایي ځواکونو تر سره کړې. خو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف چارواکو ویلي چې دوی ځواکونه په دې برید کې لاس نه لري.
او اوس هم رازو کلتوري او ادبي پروګرام د مشال رادیوي مجلې ته د دې پروګرام جوړونکي نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاړه،
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیو مجلې قدرمن اوریدونکو په شپېته مګڼه کې مو هرکلی کوم. په دې ګڼه کې د پښتونخوا د یو خوږژبي شاعر ودان عثمان خیل سره غږېدلی یو. په سر کې نوموړی د ځان په باره کې معلومات ترکوي.
امیر صاحب زه زما خپل نوم ملمزید دی. ادبي نوم ودان عثمان خیل. الړی قوم زما د نوم سره ټچ دی عثمان خیل دی او زه د مومند ایجنسی پلانګار اوسیدونکی یم. د والد صاحب نوم مې جاوید علی دی او عمر مې دا وخت 50 کال روان دی. بس دغه زما ورکې غونډې پیژنګلو ده.
سید مومندو سیمه تاریخي سیمه او د مومندو خکلی شاعران تیر شوی دی. او د چا شاعری ته په کتو سره او په کوم عمر کې تاسو زړه ته راغله چې زه هم شاعری کوم او د ودان عثمان خیل په نوم به کوم او خلکو ته به خپل د زړه احساسات رسوم؟
امیر صاحب شب خوزه ډیر زیات ماشوم ما به ریډیو پاکستان اوریدو. هغه کې مختلف پروګرامونه او آوازونه مې د هارون باچا صاحب او د سرفراز پخو د میوزیک سره د هغه وخت نه شوق او د ادب سره د شاعرۍ سره د مشهورتوب نه بیا چې کلمه په قاعده لیکل شروع کول نو هغه 2005 اتم دغه وخت کې شاعري شروع کړه.
لیکل نو نو مقصد دغه د شعرونو لیکل دي کنه اخبار ته یا ورځپاڼو ته مجلو ته لیکل؟
نو دا چې ډیر خو نه د اخبار او د مجلو ملگرو ورکڑی نو نہ پوئے گا ملگرو راغستی اور زمون علاقہ دا سیدا اخبار یا رسالے وغیرہ وغیرہ دا سیزون رسائی لگا گرانوی نو دا دغه په زمانی دغه سیزون سره د سیر نږدې نه یم پاتې شوی.
صحیح. تاسو په کم عمر کې لیکل شروع کړل او شاعري مو شروع کړله نو شاوخوا کومه ادبي جرګه و چې تاسو بلته ورتلئ او د نورو شاعرانو سره چې هغه وخت قامتونه لوی وو تاسو نه او هغه ته ورتلئ چې سره کومه ادبي جرګه ولته؟
بالکل پتنگی کی ورنہ ٹولن چیزوں میں پاگی کی نائب صدر ہم کٹ سے ناجر نسیکر کی عہدہ باری ہم دو کال بات سے ہم آغا پختو ادبیونو کی زو رمبے پاگی کی دیو ملگری دولت خان دولت سے وجبانی زو پاگی کی شامل شو ہم او داگی نروس کیا دیر ٹولنی دا سر آگی دیدی او سام زمونگا چکم خپل اتمان خیل ادبی کاروان آگی زو در نسیکر کی ہم او دا غی سره دا کار کوم مختلف داسې نور ټولنې هم پاتې شي راغلي دي چې په کې وخت په سنا سره د باندې پاتې شي او په کې هم سنا سره کار کړی دی.
صحیح. عثمان خیل صاحب ما چې تر څو تاسو شاعری لوستې دا یاد ملګرو سره مې کله په باس کړی دی ډېرې ملګری په دې باور دي چې ودان عثمان خیل صاحب یو داسې ډول شاعری کوي چې روایتي شاعری نه ده یو څه نوی وای د نوی زاویې نه د نوی انداز نه نو دا تاسو په شوري تور هم داسې کوشش کوي چې پاغ ولار ولار شي چې تر تاسو وړاندې چا په پلونه نه دیخي؟
بالکل کوشش زما هم د غیزو اکثر امیر صاحب ملګرو ته دا خبره کوم چې راکه تاسو ار څنګه کار کوي او ځوان په اړه لار باري زی او ار کار کوي کوشش دا کوي چې کوم څه نه نوم نه دی خو چې نه وي زمانه دیواله د جون فار اړه باندې وخت او کوشش میکړه دی چې زما په خیال ازر سات کې زما د رقم کتاب کې چاپ کې د اغه سره سره به زما سره ټوټل 200 غزلې په ریکارډ باندې نه د اغه او کړي به کم څه کم 15 سوي د اغه وجدا ده چې زما زوم لیکم په واځي ټیم کې یو سیز راشي ووم لیکم خو چې بیا ماته اغه چې کم خلک هم غواړي او کم د نن دور نوی شاعری ده جدید شاعری ده اغه رنگونه پکې ماته نشواله یسته کې چې ماته پکې کم هم کوي نو زه اغه سیز شو کوم نو کوشش مې ده چې اغه زه ولستا او منظر هم ترانه ولما خپل کوشش مې خپل وسه پورې کړی دی چې کار وکما او دغه خبره خو وزان نه ده چې خدا کنه دغه پتا سه باندې ډیپند کوي او ملګرو په اوریدونکو باندې ډیپند کوي چې څنګه د ماته دغه پته نه لګي زما دغه وسته او دغه کوشش ته او دغه مې هم بساسو د مشرانو نه مزده کړی دي زما خپل خبرې نه دي زما مشرانو خبرې نه راغستې دي او بس رادو بدل مې پکې کړی دی بس
بالکل دا ستاسو خپل خبرې دي خپل مشاهدي مو دي خپل تجربه مو ده خپل ټکی مو دي چې په یو نوی انداز کې لکه د زرګر په شان یو غاړکۍ ته جوړوي ستاسو هر غزل په اوریدلو ارزي او همدارنګه چې د هنرمندانو نظر هم په پریوزي
هنرمندان زما سرفراز یو غزل ریکارډ کړی دی خپلوان چې سړی مری راځي حکم دی چې راځي او دوه ټریک ته په ایزي ریکارډ کړی دی ظفر اقرار په یو ټیلی ټیلی چینل باندې یو دوه غزلې ویلې دي او زمونږ یو نری ملګری دی زمونږ د کلی دی شیر محمد هغه یو غزل ریکارډ کړی دی اسفندیار مومن د یو ټیلی چینل نه یو سیز ویلې دی نو بس دغه کوشش ته روان دی
نو د کوم هنرمندان چې تاسو کلامونه وای دغه کمپوز ورته تاسو مخکې نه جوړ کړي کنه دوی په خپل شعر راوخلی او د خپل غاړي کمپوز ورته جوړي که تاسو سمرسته ورسره
زه خپل باندې کوشش کوم چې زه الریډي ما تاسو ته ویل چې زما د موزیکای سره سلګ ډیر شوق او لګ ډیر تړون چې کوم دی هغه شته دی. زه خپله هم کوشش کوم چې تر جوړ کړم دغه کوم شیر محمد چې ما تاسو ته یاد کړو شیر محمد علی نو هغه چې کوم سیز ویلی او هغه زما خپل کمپوز خپل طرز مې ورکړی وو او باقی چې سرفراز کوم سیزونه ریکارډ کړي یا ظفر اقرار ریکارډ کړي دي نو هغه د هغوی کمپوزینګ هغه خپل وو.
تاسو وایئ چې د موسیقۍ سره شوق لرئ، ستاسو په آواز باندې ځینې سندرې مخې ته راغلي دي، څومره سندرې مو په خپله ویلي دي؟
بالکل غالبا درې سیزونه په هغه کې یو ټریک چې کوم دي نو هغه ټپیزې دي، هغه بالکل ملګرو کتلي دي، هغه په منظریان باندې راغلي دي او مکمل شوی دی. کوشش کوم انشاءالله چې غټ اختر ته ریلیز کړو، هغه له ملګرو ته رسیدلی نه دي. کوشش وکړم چې ستاسو مشال ریډیو لا هم درکړو ملګرو ته واوروي.
دا خو به ډیر خوند وکړي. اسې څنګه درته خیال راغلو په خپل آواز باوري وي چې خامخا به تاسو که خپل ووایې نو دا به ډیر خوند وکړي؟ آیا په مشاعرو کې هم په ترنم کې خپل کلام اوروي؟
بالکل ملګری، د ډیر وخت نه د ډیر مودې نه اکثر دغه کلي په بازي ریډیو چینل باندې هم چې کله زما انټرویو دغه نو په هغه کې د ترنم هغه دغه چې کوم نه هغه ماته کیږي او نه پوهېږم چې آواز مې په اورېدونکو باندې څنګه لګي، خو زما په خیال نجیب اکبر صاحب شوق یو داسې څیز دی او بیا دغه شوق سره سره زمونږ چې هغه کوم سوچ دی چې هغه د پښتو موسیقۍ لپاره دی او شکر ډېر مونږ پوهېږو چې هره پښتو او پښتو کلچر دا څه ته وایي، نو د ټولو نه زیات سوچ هم پکې همدغه دی چې یاره پښتو موسیقۍ ته څه ناڅه ورکړو، پښتو شاعرۍ ته، پښتو ادب ته څه ناڅه ورکړو. دغه یو کوشش هم روان کړی دی او دغه سوچ دا خو ما تاسو ته وویل سټارټ کې چې د ماشومتوب نه زما دغه یو شوق و چې ما به باچا صاحب اورېدو، ما به سرفرا اورېدو، ما به خیال محمد صاحب اورېدو، نو دغه یو شوق زما و چې یاره زه څه په خپله باندې ریکارډ کړم او د دومره موده اتلس کاله شاعري وکړه نو بس هغه په شاعری کې تیر شو، بیا مقراله بس ما وی چې زه په خپل باندې ریکارډ کړم.
صحیح. نو د کورنۍ د در سره څومره ملاتړ دی چې تاسو زه شاعری خو کوله اوس خو چې تاسو د سندرو میدان ته راغلی نو د کورنۍ طرف نه څه ستونزې څه خنډونه خو نشته مخ؟
زما په خیال زمونږ اکثر په دې باندې ملګرو سره بحث مباحثه کېږي چې مونږ پښتانه د موسیقۍ ډېر سخت مینوال یو، ډېر ښه اورېدونکي یو، ښه بد هم پکې وایو چې دا ښه څیز دی دا بد څیز دی. موسیقی مو خوښ خوښه ده، خو موسیقار او فنکار چې کوم دی نو دا مو نه خوښ. نو شاعري کې خو ماته آلریډي زما مشر ورور فرمان علي ملنګ هغه شاعر اوس هم شاعر دی، شاعري کوي، نو آلریډي یو لار ماته جوړه وه. خو د موسیقۍ ته چې زه راغلی یم نو لږ وخت شو چې دغه سیز زما شوی دی چې ما د میوزیک ریکارډینګ ټپیزې مې ریکارډ کړې، غزل مې ریکارډ کړو، نو څه نه څه خنډان زما په خیال کې را پیدا شوي هم دي او را پیدا کېدونکي هم دي. خو زه داسې یم امیر صاحب چې سخت چې په کوم چیز باندې زما په خیال تېر نه شي نو په هغه چیز کې بیا هغومره خوند هم نه وي، نو زما دا خیال دی چې کوم سوچ دی نو هغه څوک نه شي بدلولی، بس کولي او که بادي او که دراجي بس ول خلک سمه کوي اوس بعد ورځ ده.
څوک چې شاعري کوي، څوک چې عشق کوي، څوک چې سندره وایي، نو دا داسې کسان ډېر کم وي چې بیا د مور او پلار نه پوښتنه وکړي. دا خو د زړه خبرې دي چې زړه ته راغله او په هغه لار باندې دوی روان شي. نو د موسیقۍ استاد مو څوک دی؟ چاته مو شکر ایښې ده که نه په خپله بس کوشش مو شروع کړی؟
بالکل زما ځان ته پیانو اغستې ده او زما یو ملګری مې هم دی، ډېر ښه ملګری مې هم دی او ډېر ښه استاد هم دی د پیانو، راحت افغان زمونږ سره دلته کې نږدې پاتې کېږي. نو هغوی نه زه باقاعده زده کړه کوم او کوشش مې روان کړی دی چې که په موسیقۍ کې ډېر کار ونه کړو خو چې موسیقي ډېره ښه زده کړم. دغه زما یو خپل شوق دی که خلکو دپاره زده نه کړو خو چې ځان دپاره زده کړو. دغه زما خپل یو شوق دی چې یاره زه دومره څه زده کړم چې زه پرې ځان مشغولولی شم. د هغې وجه دا ده چې زما ډېره زیاته خوښه ده او زه چې کلام وزګار نو زه بس موسیقي اورم. دغه زما ژوند دی.
شاعری کې خلک ومنلی، که په هنرمندۍ کې هم خلک تاسو ومني د هنر بام ته ورسېدی، نو بیا به خپل کلامونه وایې که نه د پښتونخوا د نورو شاعرانو شعرونه به خلکو ته په سندریزه بڼه رسوي؟
عامر صاحب، زه اکثر د دې کم ملګري چې دي، کرن لالا دی، سرفراز دی، ظفر اقرار دی، یا داسې نور ملګري چې کم د میوزیک سره ټچ ملګري دي، فضیب عبدر صاحب دی، او د هغوی سره زما رابطه کېږي، زما ورسره ناستې پاتې کېږي. نو زه اکثر هغوی ته وایم چې لکه زه تاسو سره تعلق ساتم، زه سره به دې ساتم چې تاسو ډېر ښه استادان یې، تاسو ډېر ښه غږونه دي، ډېر ښه آوازونه دي، زه په تاسو مین یم. دې دپاره زه تاسو سره تعلق نه ساتم چې ما له غزل ووایې، که زه چې شاعر نه ومه نو تاسو زما خوښ وئ، اوس چې زه شاعر یم نه هم تاسو زما خوښ یې او بیا به هم زما خوښ یې. خو زه ورته اکثر دا خبره کوم چې زما مه وایې خو ښه وایې، د هر چا چې هغه را اخلی خو ښه کلام را اخلی، ضروري نه ده چې تاسو زما غزل را واخلی. او زه په خپله باندې لکه ډېر ملګري داسې دي چې زما ته کوم ښه څیز را شي په میسج کښې را شي، یا داسې په ټلیفون راته څوک ووایي نو چې ښه څیز را شي، نو هغه زه ټولو هنرمندانو ملګرو ته سینډ کړم، زه یم څه پته لګي که د چا خوښ شي ښه څیز دی ترازو ته ښه را شي کمفوز شي، نو زه هغه ملګری به هم خوشحاله شي او اورېدونکو ته به هم ورسي، د موسیقۍ پانګې ته به یو ښه څیز را شي. نو دغه زما څه سوچ نشته دی چې ګنې زه به اوس هم ما ته ډېر ملګري ووایي دا دوه درې څیزونه رالل، ما ته وایي چې یاره ته خپل ووایه، نو ما یاره ته خپلو له نور خلک پیدا دی که نه زه د نورو خلکو هغې نه پیدا یم یار.
صحیح. ودان اتمانخیل صاحب، ستاسو شاعري خو ډېرو هنرمندانو ویلې ده، او ظاهره ده سړی چې خپل کلام په سندریزه بڼه اوري خوند هم ورکوي، خو کله کله کوم هنرمند ته د غوسه راغلې چې هغه غزل هغسې نه ویلې لکه څنګه چې ستا زړه غوښتل، نو دغسې غوسه درغلې ده په چا باندې؟
خو چې کله هغه څیز ما واورېدو نو په هغې کښې الفاظ ګډ وډ ویلي وو، او زه خپله باندې یم چې کله که داسې په مشاعره کښې یا په کمپیرنګ کښې اکثره زه کمپیرنګ کوم، نو په هغې کښې چې زه د بل چا شعر ویم نو په هغې زه کومه ورځ باندې پروګرام وي نو زه بې ځان له دومره ړه ستړی کړم، د هغې مطلب مې دی چې یاره د چا ټکی رانه غلط ویلي ویلی شي. هغه طرز هغه کمپوزنګ ډېر ښکلی وو خو الفاظ یې رانه غلط ویلي وو، نو ډېر خفه شوی یم او ډېر خار شوی یم.
صحیح. نو عثمان خیل صاحب، خبرې روانې دي ستاسو نه، ستاسو کلام په هم واورو بیا به نور تپوسونه جاري ساتو.
صحیح. دا څو شعره دا څوک چې وایي اتفاق او اتحاد پکار دی، دا څوک چې وایي اتفاق او اتحاد پکار دی، حوصله ونه ویلي دې سړو له داد پکار دی، او زه په ځان نه یم د ځان غمونه نه کوم، ځان نه یم د ځان غمونه نه کوم، زما دې وران وي کور خو دا وطن آباد کار دی، او هغوی ته خلک زنده آباد زنده آباد چیغې وهي، هغوی ته خلک زنده آباد زنده آباد چیغې وهي، په چا پسې دې خطي غږ د مردآباد په کار دی. او دا یو غزل دی دا مې د خپل ایمان په ذهن کښې شک نه پرېښودو، دا مې د خپل ایمان په ذهن کښې شک نه پرېښودو، ملګرو ځکه مې د مینې مسلک نه پرېښودو، او مونږ چې به یو ځای شو ګیلې به مو راواغېستلې، مونږ چې به یو ځای شو ګیلې به مو راواغېستلې، او مونږ چې به یو ځای شو نو زړه به مو ډک نه پرېښودو. مننه. او شعر په کښې امیر صاحب چې د دوی ځان پاک نه و خوښ پرېږده داسې خړ پړخې دي، د دوی ځان پاک نه و خوښ پرېږده داسې خړ پړخې دي، دوی په خپل کلي د تار کولو سړک نه پرېښودو.
ډېره ښکلې شاعري ده او ډېر زیات خوند کوي.
او مننه. شعر په کښې امیر صاحب چې بې وسي شي نو سړی هر څه ته غاړه کېږي، سړی هر څه ته غاړه کېږي، ګنې نو ما خو په تورخم کښې پاټک نه پرېښودو. او شعر په کښې چې که په غزل کښې مې څه وو او که څه نه وو خو بس، که په غزل کښې مې څه وو او که څه نه وو خو بس، دا کار په کښې وو چې کلک زړه به یې کلک نه پرېښودو، او ودان مې داسې را پیدا کړو چې هر چا وموندو، ودان مې داسې را پیدا کړو چې هر چا وموندو، بې
شاعری ډیره پاستا شاعری رښتیا مزرونو ته لارا کوي. تاسو هغه یو بل ډیر خوږ غزل دی حکم هنرمند ویلم دی وګونی سر جانان زړه می ډک راوړی دی که ممکنه وي هغه غزل که تاسو نه اورو.
بالکل دغه زما د کتاب ټایټل هم دی دغه زما د کتاب نوم هم دی غوګونی سر جانان زړه می ډک راوړی دی او دغه ظفر اقرار په یو رباعی کې دغه غزل نه مخکې ویلی دی چې د ځمکې غم دی مونږ تر فلک راوړی دی کاروان سره وکو دخل سالار نیلی نمی چابر کاوڑے دے او داوینی دا سڑی چپری ولار دی تالا شکری داوینی دا سڑی چپری ولار دی تالا شکری دا بم خواب سڑی پا دی سڑا کاوڑے دے او تاوی زمین نکوم تصویر دے واپس واخلا تاوی زمین نکوم تصویر دے واپس واخلا مانا راوڑو خما پا دا گٹا کاوڑے دے او
بالکل دا ودان پشان الگ په صدیو کې یو پیدا کیږي او د پښتنو خوشبختی ده چې ودان اتمانځه چې اتمان خیل چې اوس لا ځوان دی او له خیره مخکې به ځي او نور کار به هم کوي. ستاسو په شعرونو کې ودان صاحب تنقید هم لیدل کیږي په یو خاص انداز باندې. په دې کې تاسو د تورخم کې د پاټک ذکر وکړو په دې سړک باندې چې دا بم را تیر شوی دی یا جومات ته چې دا ټوپک والا غلې دی دغه هر څه تاسو په یو خاص انداز کې کوي په چا خو به بد نه لګي.
امیر صاحب دا کی کلما فیس بک کا ډیر مخ کی خبر ادا فیس بک ته تیما ورکو نو زه د سیما ولیکو نو بالکل زکه چې مون مسلمانان یو د مسلمان په هغه دایره کې سیګو د مسلمانای په کور چم غون کې سیګو نو دا کی خبر ادا چې دیني خبرې لکه هغه دی خبر ادا چې شریعي د اشارو د کنایو چې د بابا ټیم کې کار الفاظ کنی غیو شانی خو به کنی پټی مانی نو هغه بیا بل شانی خو دا چې ما کله فیس بک ته ورکو سوشل میډیا ته مې ورکو نو زما دا خیال و ما چې بدی باندې لا خلک قسم خبرې کوي یو زرمې دې نه ورکوم خو بیا مې ته ورکوم چې خلک سوي نو خلک قسم خبرې کولی او خو بیا مې وته په اخیره کې جلیر تنگ شوم نو کمنټ کې مې وته ویلي چې یارا لکه ضروری نه ده دا ار شهر په ار شیر باندې دی ار سره پوي شي دا نو دا چې خبر دا چې دې خبرې د سې دي چې فارغ باندې خلک اغه زیات نه رسی کم سوچ چې زمونږ د دې دلی او کم شهر په خپل باندې یو سوچ کړی او دغه خبرو نه به تیریږي دغه وجه دا ده چې شاعر د قان سترګي او دې مرختیا ونه وي حقیقت ونه وي نو بیا خوتی سورانی دی او تاسو خبرم ټیک ده چې په یو مخصوص انداز کې او اصل کې هغه قصه چې کوم ده نو امیر صاحب هغه زمانه نه کیږي هغه چې سخت سخت کې ول راوړل غواړي او بس زما ته چې څنګه راشي نو بس که څه خسار شوی دغه زما بابا ځین چې په ما دا چل کیږي.
صحیح عثمان خیل صاحب د کتاب چاپول تجربه څنګه و؟ کتاب مو خرڅ شو؟
کتاب بالکل کافی ہے پوری زما رنگے ایڈیشن کی کم 500 کتابوں نا چاپ شیو اغا پو دریو میٹ تو کیو تیو دوبارہ میں دیا تاسی ہوا تھا لاس میٹ کی دو لاس میٹ کی کالا پوری نا چاپا ہو زکر چی سازو تنو ما منڈی ترڈی میں ویلا ہوا در کسی قطاری میں ویلا ہوا لانجی کنجی میں ویلا باقی جو ہوا دیر ما دوبارہ ایڈیشن ام شویلے وطمیش تو خوشا لکی گی ام روان دے وہ ختم دے زه مطمئن یم د کتاب نه چې ملګرو خوښ کو ملګرو وکړو او کافی ریسپانس را ته تراله او خو یو خبره ده اندر صاحب اکثر یو سیمه ته څوک ملګری وو چې د کتاب چاپو زه په بالکل مچا پوي زه په خپایم دا اړیکه ده
مادام وی چې زکه تاسو غونې د یو نوموړي شاعر کتاب یوازې یو ایډیشن کې 1500 تعداد کې، خو بل طرف ته ټولنیز میډیا د سوشل میډیا د چې یو غزل کې دی نو په فیسبوک باندې په زرګونو خلک کې اوري ګوري، نو کومه لار خدا اوس یو کتاب هر چاته رسیږي هم نه، او فیسبوک خو د نړۍ هر ګوټ ته رسی، نه د پاسپورټ اجازه ته ستاسو شعر، نه د ویزې، بس هر ځای ته، هر کور ته، د دنیا ګوټ ګوټ ته رسی.
او د فیسبوک سره زمون میډیا چې کوم دا سوشل میډیا دا د سره زمون ادب ډیره خطر به کړي، دا زما په خیال چې د پښتو هغه کم لوازمات دي لکه پښتو کې راشي، نو په دغه باندې بلا خدمات هم شو کیږي، بیا به هم کیږي. زما په خیال د کتاب حیثیت د کتاب یو خپل ځای دی، لکه هغه محفوظ شي، هغه پروت شي، هغه ورکیږي نه، فیسبوک هغه نه ورکیږي دومره دا لکه د کتاب یو خپل ځای دی. خو زما په خیال فلسفو یره چې د دېرشو کالو پورې د یو کس کریر هم ښه شاعر شي د کتاب نه چاپوي، نو دا ټیک خبره ده چې که تاسو وګورئ زمونږ سره یو مثال فلان وخت کې شمسو قمر اندیس صاحب چې هغه ته بچاو چې کتاب نه چاپ کړي، بابا هغه به ورته چې که د چا کتاب زما په کار نو ځان له به چاپ کړي. چې کله هغه وفات شو او دا کتاب چاپ شو، مقصد خلکو چاپ کو، او هغه په زرګونو نه هغه په لکونو کاپۍ کې کمی دي، نو هغه خرڅ شي. زما په خیال لږ صبر پکار وي، که د چا دا خیال کېره زه به د کتاب سره مشهور شم، نو په کتاب څوک نه مشهوري.
دا ودان عثمان خیل خبر او شیرونه مو واوریدل. ته مجلې دا غنه همدلته تړو، بل اونۍ با د نورو او نو مطالبو سره تاسو په خدمت کیم. تر هغه د لوی خدای پامان.
سرو سو منورو خلق کور دے دعوتن دموت برو خلق کور دے پی خبر خمد دوار استرگو تور دے خور دلرو برو خلقو کور دے دا مردان میں دا بابا دا سر پکی دے دا مردان دا بخت ورو خلقو کور دے ملکن خو غزل خوان دے پما گران دے ملکن دستر گور